دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوستي چې وګړي د ډلیزې وژنې، جنگي جنایتونو او بشرزد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي. د دې مرکز په ریپورت کې چې پرون خپور شوی د هغه هیوادونو وضعیت څرګند شوی چې دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې اتلس خودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دي. په ریپورت کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دی چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپلو حقونو بي برخي شوی دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوي دوام لري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورټونو له مخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي. نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکو خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرۍ ته په سیمه کې سخت زیان اړولې. د تورخم دروازه د فبروري له 28مې راهیسې د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخ تړلې ده. د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر مټ افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې هېواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي. دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې یې ترلاسه کړي بیرته راستنه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولې د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلي دي هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهالې اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنجشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې درویش کلونو راهیسې خبرې روانې وي. په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شول د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوې او ترمنځ اړیکې زنډول شوې وي. تاکل شوی د چې افغان سوکوهون کې زکریا زمانی نن ل خپل روسی سیال سره مخامخ شي. نو مولي پر خپل په فیسبوک باندې هله سرګند کړي چې د روسی د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا تر لاسه کړي. دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولې سیالي په ترڅ کې کیږي. د سوکوهنې دا لوبه لس پړاونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. خاغلی زمانی مخکې ویلی و چې دی به د دریو روسی و سوکوهونکو له تر ټولو غوره سوکوهونکو سره چې لس پرله پسې سیالۍ ګټلې مخامخ شي. په خپله زمانی یولس سیالۍ ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د تورخم دروازه د 28مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په مخ تړلې. که هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جګړې د جرګې په شکل ناستې هم وشوي خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې افغانستان د نړۍ د اتلس هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډلهییزې وژنې، جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له خطر سره مخ دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې وایي ناسب شوو سیم کارتونو دوی ته ډېر ستونزې پیدا کړي دي، په ځانګړې توګه د ټلیفوني مزاحمتونو ستونزې. د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي دي، خو بزغلي څنګه کیښونول شي، څنګه وکارول شي او له یو ځایه بل ځای ته انتقال څنګه دی، په دې اړه له یو کارپوه سره مرکه لرو. د روژې په دې مبارکه میاشت کې مو د هغه کارګرانو له ستونزو هم خبره وچی. د ورځ مزدورۍ په لټون ښار ته وځي خو بیرته خالي لاس راځي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا ازادي رادیو ده. د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په مخ تړلې، که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دوالو لورو د سوداګرۍ او د که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دوالو لورو د سوداګرو او قومي مشانو ترمنځ جرګې هم وشوي، خو لای هم کومه پایله نه ده ورکړي. د دروازې د بندیدو له امله دوالو لورو ته ګڼ مسافر بند پاتې دي. په دوی کې داسې ناروغان هم شته چې په پیښور کې د ډاکټرانو دایمي درملنې ته اړتیا لري. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د تیری فبروري په 28مه د پاکستان لوري تړل شوی د تورخم دروازه نن د 22مه ورځ لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په وړاندې تړلې. دغه دروازه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو لوري د یوې پوستي د جوړېدو په خبرګون کې د پاکستان لوري تړل شوی. پاکستان تور پوری کوي چې طالبان په یو ممنوع سیمه کې پوسټ جوړوي. خود طالبانو حکومت ویلي چې په خپل خاوره د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دغه دروازې بندیدو د دواړه لوري اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ کړي، په ځانګړي ډول هغه افغان ناروغان چې په پاکستان کې له بیلابیلو ډاکټرانو نه په دایمي ډول تداوي کوي. یو شمیر ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغانو روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، خو دروازه لا هم تړلې. د ننګرهار یو اوسیدونکی عبدالله چې مور یې د شکرې ناروغي لري او اړ دی چې لږ تر لږه هره میاشت په پاکستان کې شوکت خانم روغتون ته خپل ناروغ ویسي، وایي د لارې بندېدو سخت اندېښمن کړی دی.
مورجان می مریضه ده، لار بنده ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاش کې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرله چې مونږه مغل ته وروړې وي، مونږ بدبختی هم دغه ده.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکو بلال خان چې دا هم ناروغ لري، وایي د لارې د بندېدلو لامل د ناروغ وضعیت خرابېږي، خو دا چې هیڅ سی په وس نه دی پوره. نو موري ازادي راډیو ته وویل
مورکې مې د شکر ناروغي لري چې دا ډېره خراب او مزمنه ناروغي ده. نو هر مېش موږ له گاوند هیواد پاکستان څخه ورته درمل لا غوړو چې د غلار اوس بند شوی دا او موږ ته لګ مشکل لري.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو نور حکیم چې دا هم د سرطان په ناروغي اخته دی، په افغانستان کې له موجوده حکومت او سوداګرو نه غواړي چې په کور دننه د سرطان د ناروغي لپاره یو مجهز روغتون جوړ کړي چې د ده او د په څیر زرګونه نور د گاونډیو له احتیاج اخلاص شي.
دلته په خپل وطن باندې د سرطان ایڅامانه لپاره سرمایه گزاري وکړي او شفاخانه جوړه کړي چې دغه ټول مریضان او وطنوالان د مجبوریت نه خلاص.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو او د با کیفیت درملو د نه موجودیت لامل ډېرې افغان ناروغان غونډي پاکستان ته د درملنې په هدف سفر کوي. د غیر رسمي شمیرو لمخې د تورخم دروازې لټړل کې دوړان دي. په ورځنی ډول لا اویا تر اتیا ناروغان چې سفري اسناد به درلودل په خبر ته د درملنې په هدف سفر کاوه. د تورخم دروازه د 3 فبروري میاشتې له 28مې رئیس د پاکستان له لوري تړل شوې، که څه هم دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لوري او د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په شکل کې ناشې هم وشو، خو لای هم کومه پایله نه دور کړي. د دروازې لټړل کې دوه ورځې په وقفه ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن درنې نښتې هم وشو چې لاملې دواړو لوريو ته مرګ جوړل هم ووخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه لارې د تړل کې دوه لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د نړۍ د اتلس هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډلې ایزي وژنې، جنگي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایاتو له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز ګلوبل سنټر فور د ریسپانسبيليټي ټو پروټیکټ په خپل یو تازه ارزونه کې ویلي، افغانستان د نړۍ د اتلس هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري چې خلک د ګڼو نورو افراطي ډلو ته ګواښونو ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو له ګواښونو سره مخ دي. دغه مرکز د جمعې په ورځ د مارچ په 14 خبره کړې ارزونه کې له نړیوالو غوښتي چې طالبان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د حقونو د سرغړونو نو لامل حساب ورکولو ته اړ کړی. د ارزونې لمخې له افغانستان وروسته په دویم ځای کې چین او دریم ځای کې بیا مرکزی سواحل، بریکنیا، فاسو، مالی او نایجیریا راغلي دي چې خلک یې له پراخو بشري سرغړونو سره مخ دي. د دې ارزونې په ټکو طالبانو په 2021 کال اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو راهیسې له نړیوالو قوانینو پراخو سرغړونو ته دوام ورکړی او په ټکو یې د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک جنسیتي تبعیض، د خپلواکو رسنیو فعالینو او د بشري حقونو پر مدافعینو فشارونه وارد کړي دي او د کمزوري دولتي جوړښت ترڅنګ نړیوالو مکلفیتونو عملي کېدو ته هم لیوالتیا نه ده ښودلی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي په افغانستان کې طالبانو ترې د کار او زده کړو په ګډون د ژوند هر ډول بنسټیز حقونه اخیستي دي. د غزنی ولایت یو اوسیدونکي او له زده کړو محرومې فتانی ازادي راډیو ته وویل، اسلامی دولت نومې داعش خراسان څنګه پر قومي او مذهبي لګکیو په بیلابیلو سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړای او دوی له ګڼو ګواښونو سره مخ کړي دي. د خبره داسې وخت کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د خونړیو پیښو شاهدان دي چې د ګڼو هغو پړای داعش ډلې منلې ده. د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز اړینو اقداماتو په برخه کې ویلي چې طالبان باید نړیوال مکلفیتونه ومني، د بشري حقونو سرغړونې ودروي او نړیوال محاکم دي د جرمونو قضایي پروسې ګړندۍ کړي. د غرض یې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک او حقوقي فشارونه زیات کړي او له دوی سره د هر ډول اړیکې باید د بشري حقونو د درناوي په شرط عادي کړي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر وایي،
افغانستان بشری وضعیت په شدت اندېښنې وړ دی. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو زموږ مقررې غوښتنې دا دي چې له هېوادونو سره په همغږي پر طالبانو لازم فشارونه راولي چې ښځې د کار، نجونې د زده کړو او خلک په هر ډول حقونو او سیاسي مشارکت ونډه ولري. دغه راز باید د جرمونو او سرغړونو د مستندولو یو پراخ میکانیزم رامنځته شي تر څو بیا نړیوالو محاکمو کې وړاندې کړل شي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ارزونې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز د بشري حقونو اړوند یو بنسټ دی چې هر کال د بیلابیلو هیوادونو بشري وضعیت ارزوي او خپل راپورونه په دریو روبو کې خپروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 13 او 15 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي په دې هیواد کې د غیر ثبت شوو سیم کارتونو له موجودیت شکایت کوي او وایي دا کار د دې سبب شوی چې دوی ته مزاحمت کوونکي ټلیفوني اړیکې ولري. ځین نور بیا د سیم کارتونو د ثبت د لړۍ هرکلی کوي خو وایي چې د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې ستونزې باید حل شي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیم کارتونو ثبتول جبري کړي او د میلیونونو سیم کارتونو د ثبت کولو خبرې هم ورکړي، او شمېر افغانان وی لا هم د ناثبت شویو سیم کارتونو للارې د مزاحمتي ټلیفوني اړیکو لامل په تکلیف دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي فریبا ازادي راډیو ته وویل،
چندین مزاحمت تلفونی داشت، ما څو مزاحمتي اړیکې لرلې، اوس هم ستا کله چې دوی پوسی چې د خزي غاک دی بیا نمبر په خپل منځونو کې سره یو بل ته ورکوي او یو بل ته وایي چې خزه ده. خلک لا هم په خواني فکر دي، سیم کارتونه ټول باید راجستر سي ترڅو د تلفوني مزاحمت کوونکو مخه ونیول سي.
د لرو پرتو یو شمیر اوسیدونکو دا کوي چې نشي کولای په اسانۍ خپل سیم کارتونه راجستر کړي او لدی اړخ لستونزو سره مخ دي. د خوست اوسیدونکو هریوا ازادي رادیو ته ویل،
په غزای باندې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته او د دوی کارکونکو کم، یو سیم کارت باندې موږ 15 ورځې تیر کړل چې بل اخر هغه راجستر شلو، نو یو دوه درې ورځې وروسته بیا مسیجونه او زنګونه راتلل او سیم کارت هم راڅخه بند کړلو چې دوی کارکونکي زیات کړي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو دوی له ستونزو سره مخ نه شي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله هم ورته ستونزه لري.
دلته چې ولسوالۍ ته ورشي نو کم نماینده چې دې کله یې کله نه بیچی، نو بیا درته وایي چې سیستم بند شو بند نه دی، یعنی کله چې بعض وخت کې ستاسو کار راجسترم کې بیا میسج کې بیا شاغه ته بیا مراجعه وکي.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم میلیونونه سیم کارتونه نه دي ثبت شوي او په دې برخه کې خلک لا هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د ستونزو د حل په هدف د سیم کارتونو د ثبت پروسه پیل کړي او د 26 میلیونو فال سیم کارتونو له ډلې تر اوسه 18 میلیونه په رسمي ډول ثبت شوي. د دې وزارت وایان عنایت الله الکوزي پرون جمعه د مارچ 14 په خپل ایکسپانه ویلي چې د سیم کارتونو د ثبت کولو پروسه ملن جریان لري او له دې پروسې نظارت هم ترسره کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو شمیر پخوانی مسولین او د چارو شونون کې باور لري چې د سیم کارتونو ثبت کول د افغانستان په امنیتی برخه هم مستقیم مثبت اغیز لري. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالهادي هادي ازادي رادیو ته ویل،
د سیم کارتونو ثبت او راجستر ټولنې د افرادو د مسؤلیت لپاره د امنیتی بدو پیښو د مخنیوي لپاره غیر مجازو اړیکو د مخنیوي لپاره ډیره مهمه خبر ده. فرضاً دغه پروسه وسم د ناراجستر شویو او ناثبت شویو سیم کارتونو د خرڅ مسله وجود ولري، باید جدي ډول باندې
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوری حکومت او د طالبانو د حکومت د پیل پر مهال په بازارونو کې سیم کارتونه له سب پرته د لاسرسي وړو چې ډیره خلکو او آن د تیر حکومت مخالفینو له دې سیم کارتونو ګټه اخیسته او خلکو ته ستونزې جوړولې. که څوم د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د سیم کارتونو د سب کولو د لړۍ پاړه د جدي چلند خبره کړي، خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د مخابراتي شبکو لوري دوی ته خا اسانتیاوی نه دی برابر شوی. دوی له حکومت او مخابراتي شبکو غواړي چې د سیم کارتونو د سب ترڅنګ خلکو ته د خا مخابراتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې هم هڅې وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو سلیروي ساعت.
د امریکا متحده ایالاتو په اوکرين کې د جګړې د درول لپاره د وو پر مختللو هیوادونو یا جیو د ډلې د نور غړو د هڅو کلک ملاتړ وکړ. په اوکرين کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره هڅې داسې مهال تیز شوې چې روسیې په اوکرين کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. نوری صاحب، له تاسو وګورو.
انصر د امریکا متحده ایالات د روسي په وړاندې جګړه کې د کیف او د دغه جګړې د درول لپاره د وو پر مختلفو هیوادونو یا جی و ډله کې د خپل متحدینو لپاره خو هڅه سره ملګری شو. د مخکخو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه د مارچ په 14 په یو غړې لمه کې وویل، موږ د اوکرين د ځمکني بشپړتیا د بقا د حق او د ازادۍ حاکمیت خپلواکي په دفاع کې خپل پریکنده ملاتړ ته دوام ورکوو. دا اعلامیه د کوربه کاناډا، متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان او دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي استازي لخوا لاسلیک شوې ده. د جی وو ډلې لخوا په اعلامیه کې اوربند ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو او په ځانګړي توګه د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې د امریکا او اوکراین ترمنځ د غونډې هرکلی شوې ده. په دې لمه کې چې د کاناډا په کوبک کې د جی و هیوادونو د ډلې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبره شوې، همدارنګه ویل شوې چې موږ د سمدستي اوربند لپاره د اوکراین ژمنستایو، هغه چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د یوې جامع عدلانه او تلپاتې سولې پر لور یو اړین ګام دی. په لمه کې همدارنګه له روسیې غوښتل شوې چې د مساوي شرایطو پر بنسټ له اوربند سره موافق موافقه وکړي او په بشپړ ډول په لیکولو سره متقابل عمل وکړي. دغه راز خبرداري ورکړل شوې چې که روسیا پر یو اوربند موافقه ونکړي نو نور بندیزونه به اوربند ولګول شي. البته انسب د جی او یو شمیر غړو د اوکران د ملاتړ په برخه کې وروسته له هغې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې پر ملاتړ یو څه بې باوري شوي وو چې ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د اوکران له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې ستوغي خبرې د یو ترمنځ تبادله شوې او خبرو ناندریزه بڼه غوره کړه. خو وروسته ټرمپ وویل چې د ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکایي پلاوي له کتنې وروسته دی یو څه خوشبینه شوی دی چې د سولې هغه وړاندیز چې امریکا او اوکراین پرې سلا کړې وه ښایي ولسمشر ټرمپ ومني. خو په عین حال کې روسیې هم د اوربند هڅو سره سم د په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی. دغه راز د کورسک په سیمه کې هم خپل پوځي هڅې زیاتې کړې دي. دا هغه سیمه ده چې په تیر دوبه کې اوکراینی ځواکونو په یو پراخ یرغل سره د دې سیمې ډېرې ساحه لاندې کړې وي او اوس داسې ویل کېږي چې ډېرې ساحې د اوکراینی ځواکونو له لاسه وځي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوری وو چې د اوکراین د سولې په تړاو باندې د امریکا د متحده ایالاتو او نورې نړۍ د وروستۍ هڅو په اړه یې را سره جزئیات شریکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا د آزادۍ راډیو ده. د روسي په دی ورځو کې هم د کابل خار په واټونو د هغه کارګرانو غنګونه ډیره تر سرګو کیږي چې ورسنۍ مزدوریانه کوي. یو شمیر وایي له سهار تر ماخامه د کارمندلو په موخه په واټونو سرګردانه وي خو بیرته تشلاس کورونه تستنیږي. دوی وایي پروژه کې کارونه د پوخه پرتله کم شوی او د خلکو روزګار هم خنه دي چې دوی ته کار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د ریپورتونو لمخې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته افغانستان کې بیوسلی او بیکاری او بشري مرستو د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
دا د کابل ښار یو له غواټونو دی چې اند روژې مبارک میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهار تر ماښامه په لسکونه هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي د کارمندلو په موخه راټولېږي او انتظار باسي کڅو کې کار ته ځان سره بوزي. په کابل کې د وشپک کسیز کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هر ورځ د کابل ښار پر یو واټ د کارمندلو لپاره راځي خو وایي تشلاس او پیاده کورته ستنېږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکسی تر سهار تر مازیګر پورې مونږ زو چاوګتا هلته څوک په 500 روپې هم څوک په کار دی اخلي. خلک مو اقتصادي وضعیتونه ډیر خراب شوی دی اوس دوه دانې سلور دانې یا 15 دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ.
اکبر هم وایي چې لمر خاته سره سم له کوره د کارموندلو لپاره وزي خو کله کار پیدا کوي او کله هم نه هیلې بیرته کور ته ستنېږي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکاری د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي د ستونزو راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دغه وزارت روان کال د جدي په 15مه په خپل ایکسپانه د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلی و چې دوی د بهرنیو چارو کورنیو چارو عامه روغتي وزارتونو او د ایسای او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه 15 اړخیزه غونډه کړي چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهرو کارګرانو د لیکلو حل ته ورته د اسانتي او د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورستر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر خلک په ځانګړي توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي. خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه چې په 2025 کال کې به د دغه هیواد له نیمایي ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
بلوڅ وسلواله ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی دا خړی دا چې دا جعفر ایکسپریس نومي ورګاډي برمته کړی 204 لسمنیتی کسانی ټول وشلې دي. دوی ویلې دي دا کار څخه وکړه چې د پاکستان پاوستا د بندیانو د تبادلې لپاره د دوی وخت ورکړې وخت پای ته ورسید خو د پاکستان پاوست پرې عمل ونه کړ. یادې ډلې ویلې چې د دوی خواته هم د 500 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وشل شوی خو د پاکستان د پاوست د امریکو د څنګه مشر جنرال احمد شریف د مارچ په 14مه په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې په دې برید کې شپږویش مسافر وشل شوی. هغه ویل د شمیر الولیدای هم شي ځکه چې پر خوش شو 345 مسافرو کې و ډیر شي ټپیان دي. د دې په وینا په وشل شو کې 13 د پاوز او ملیشیا اسکر دي، 3 د ریلوی او نور د اداري چارواکي کی او پاتی پینځه عام وګړي دي. پوسټر دی وړاندې دی مارچ په 12مه په یو بل بیان کې ویلي و چې د بلوچستان په بولان کې له ماسره شوی ورګاډي ټول مسافر خوشی کړی او درې دیش مشکوک وسلواله وشل. د دوی په وینا په هغه عملیاتو کې د اف سی ځواک څلور سرتیری هم وشل شوی. ازادي راډیو په خپل واکه توګه د هیڅ لوري ادعا نشي تاییدوله. او سم راځو دی روژی رنگونو ته.
دروژی رنگونه.
ما نوم سیب الرحمن دن رهار ولایت سیدین کی مکا اکثرنگا چی سکال روژه دا سمی لحاظ نخدا یخا دا دن دا نشتره بد خود بیا مل باتن چو لگ اشتا ور کارو بارون نشتره زادی وزیاد خراب دا وزور توشت رسیدلی دی.
مینه حسن ملا افغانستان څخه په لومړي سر کې د روژې د میاشتې مبارکي په ځانګړي توګه د افغانستان ولست او بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم. له پښلمي وروسته بیا همغه د سهار لمونځ او یو اندازه وخت د قران عظیم شان د تلاوت لپاره ځانګړي کوو. وروسته راغه څخه لږ استراحت یا دمه کوو. تر څنګه د کوچني اختر لپاره د کور د پاکوالي ته هم وخت ورکوم ځکه نکیږي چې ټول کار وساتو د روژې پایته. د روژماتي لپاره تیاری نسو او د روژماتي لپاره زمونږ د افغانانو د دود سره سم د روژماتي دسترخوان په هوا سره خوړو باندې رنگین وي. خو یو څه باید یادوري وکم دغه حقیقت نشوي رولې چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستربلې سختي او ډېری کورنۍ د خپل ورځنی نفقې پیدا کولو لپاره لږې ستونزې سره مخ دي.
عبدالمنان د ننګرهار ولایت نه لکه څنګه چې سکال روژه د تیر کلونو په پرتله موسمي لحاظ ښه ده خو سکال په دې سخته ده چې په خپله د نهه کسیزې کورنۍ سرپرست یم. کار روزګار نشته، مخکې حکومت بیا هم ښه وه، وظیفه مې وه. ماشومانو زړه کېږي، زموږ زړه کېږي چې ښه خوراک واخلو خو چې پیسې نه وي، کار نه وي، پیسې به کومه راشي.
Thank you.
چې مکتب ته تلو حتی دا ورځ به مرته شمارل چې خدای دا ورځ دې هیڅ نه تیریږي مونږ باندې همدغه وخت بیا هم سم سم بعد مسوتله
پنسله پورې مې ساتلي کالی خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ما سم ساتلي
زما دا څه ده کې زما په چلو شغل وزارم اما هیڅ موقع نه پیدا کیږي دا ډېر ماته زور اونکي ده
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
تر دې شی به مهم خبرونه دادی د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوستي چې وګړي د ډلېزي وژنې جنگي جنایتونو او بشرزت جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو لګواخ سره مخ دي د دې مرکز په ریپورت کې چې پرون خبر شوه د هغه هیوادونو وضعیت څرګندل شوی چې د ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې تلس خودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دي په ریپورت کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دي چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپل حقونو به برخې شوی دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوی دوام لري د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده د رسنیو د ریپورتونو لمخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي نو مولوی ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتیدونکو خندونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرۍ ته په سیمه کې سخت زیان اړولې د تورخم دروازه د فبروري لې وشتمې راهیسې د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپای ټولنې د ملاتړ پرمټي افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوي کړی دی د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخانی ټویټر په دې هیواد کې د اروپای ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپای ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې ترلاسه کړي بیرته راستنه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولي د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی ویلی دی هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لار پرانیزي تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه د غتلون د تیرې پنځشنبه په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې د غلطه د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هواد لا ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو د دوالو هوادونو ترمن د شاوخوا 970 کیلومتر اوږدي پولي په اوږدو کې د لنجمنو سیمو پر سر لنجدي درويش کلون رئیسي خبري روان وي په سرحدي سیمو کې د دوو خنړیو نخټو ورسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشو او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووبجل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شو او په سلګونو کورونه ویجاړ شول د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولي پولي تړل شوی او ترمنځ اړیکې زندول شوی وي تاکل شوې ده چې افغان سکوهون کې زکریا زمانی نن ل خپل روسی سیال سره مخامخ شي نو مولي پر خپل په فیسبوک باندې هله څرګند کړي چې د روسی د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا تر لاسه کړي دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولی سیالي په ترڅ کې کیږي د سکوهنې دا لوبه لس پړاونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي خاغلی زمانی مخکې ویلی و چې د دریو روسی و سکوهونکو له تر ټولو غوره سکوهونکو سره چې لس پرله پسې سیالي ګټلې مخامخ شي په خپل زمانی یو لس سیالي تر سره کړي چې اته یې ګټلې دي
نیما نړۍ اوس
سر بمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده غب مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارون ده مشومان سر پا زکنان آزم نور ده جون خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مرمنو سره مسلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه
د یوې مېرمنې غږ مو اورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مسله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاتېږئ
نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړئ قدر من اردونکو دینی آلمان وایی چی روژه ده صبر او حوصله میاشت ده پدی میاشت که خدای پاک خپلو بندگانو تا امر کبی چی لبل ار وقت سخ زیاد خ چلند بکری لبی وزلو سرم راست وشی او ده گناهونو ده بخلو لپاره عبادت تر سره کړی خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس ور باندې پورته کوي د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي
داسې مې ډېر کسان لیدلی دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده په قار سوي دي وښلي دي یا تا دوی ته دا لازمه نه ده هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څه ملي دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت یې پلار ته راولي کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنت وي نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بل خصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنټرولولی نیسي نو دغو ته په کار ده چې د دغه حالت نه ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي وایي ټوله ورځ په کور ناست وي بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي په دې هکله ورسره غږېدلی یو
بالکل ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو
غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګای بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي. په روژه کې د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیرای نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي. پروژه کې په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي. روژه ماتي باندې سوب نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هرڅه دي په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزل دي خو سره ډیر مخکې وي. پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي. په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولي خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا د دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا خپله غصه په بل چا نشي سړولی. نو بیا مېرمنې بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وکړي د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قهر شي. پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابې وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه موږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې
کې مېرمنو سره مثلا بد خلقی کوي، لاس په پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي، بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای دې ته دېنه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
فکر کوم فرشته جان، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپل مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغه کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغه کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نور غړو ته هم خپل خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوب ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بدخویوي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویوي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي وده کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپل خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دی له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په ده به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی. په افغاني ټولنو کې بس هماغه د چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغه ته خپله ښځه فکر کوي، دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د ما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان څنګه ډیره خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري، هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا هم دغه ما کورنۍ دا مېرمن مې ده، او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دا غین علاوه بل فکر نه کوي. ول په ټوله کې دغه ستاسو خبرو مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا باید فکر وشي. دا یو چالوړ ده کله چې یو خزه پردي کور ته ځینو، هغه ټول امید هغه هم دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځکنان، او باید چلن ورسره خو شي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي، او یا هم مثلا خفه وي.
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند، او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې، او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې، په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا چې لږ ناوخته زما لپاره روژه ماته تیار کړی، ان بل وایي چې ما په ده باندې والا چې مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي، نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیولې ده؟ هغه هم روژه نیولې ده. په تیار سټه باندې راځي، دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده، درې چنده، پنځه چنده ډېر کار هم دې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چېږي؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روک دي دي دوی هغه پروژه کې خپل نشئی توکو ته نشي رسیدلی. دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشئی توکي دي، په نشئی توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روږدي هم نه چې ولا سړی دې روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشئی توکونه لري. بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې د هغه په میرمنو باندې وباسي. سرل داسې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټکوي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي. خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبي، جنگ، ژړه، خندا، دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي. هغوی به چون نشئی توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې میرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته. موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو. څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوي؟ کېدای شي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن میاو کارو کی زمون د کوم سه دوام کارو کما کاغذ دریم کی زوان سلورم کار زو کم. خو به روژې په مواردو کې ز ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو وېد کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی به ټول مواردو کې زله میرمن سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشه د پښمنۍ پر وخت کې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمانه وړو کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته څګه مشتمه تیار کوم. بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتې گئی، نو دا غته دي چې په دې کې زنه کوم غیرت ګورم، په دې کې زنه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شریعي لحاظ، عوام زبنګ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي. کله چې تاسو خپل میرمن سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوږ مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کیږي، دا هغه په ځای کې تخته وکي. یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي، ته پاتې کیږي پښتمې تیار کې، هغه په قطر پاتې شي راځي پښتمې تیار دی. یعنې که دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما میرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم، هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس ته ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو میرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کیږي.
ډېره زیاته مننه پردي صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډېره مننه.
د اسلام نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او ناعدلانه عمل دی چې نه یوازې له دیني او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده، نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، ومبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 0004224 شپاک سوا ویاو. تربیه پر زی کچی است. اللهم مال او ملگری.